سره مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمه 1200 په کابل کې یو لستی می بجې شوې دي. په دې خبري سات کې مو زه شاهین بنری هر کله کوم په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي. خلمړي د سیمې ونړې خبرونه د پامیر ساحل نه
ملي جمهوری غورځنګ ویلي دي چې د شمالي وزیرستان پولیسو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو پر محسن دوړ او ځنو نورو ملګرو مقدمه دایره کړې ده. دا عورت مارچ په نوم ډله نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې په هیواد کې دننه او بهر ازادي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. بشپړ خبرونه. ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ایم وای چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځنو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ دایر کړی دی. ان ډی ایم وای امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجیانو ډزې وکړې چې پکې څلور تنه ووژل او د دوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر 12مه ویلي ول چې مظاهره چان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخليدل چې له سرتیرو سره انخته وشوه. ان ډی ایم تر پیښې وروسته د امنیتي او انتظامی چارواکو پر ضد مقدمه دایرولو اعلان وکړ. د هغه غوند ویان جمال دوړ بیگا مشال راډیو ته ویل چې پولیسو د چارواکو پر ځای د موسین دوړ او ځنو نورو کسانو پر ضد رپورت درج کړی دی.
مونږ غوښتل چې پولیس سره تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو، نو دلته خو هغه دیشي ته تیار نه وو. بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په تر باندې دا اف آی آر کټ کړو. د پولیس نه دوی کمنټس وغوښتل. بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین محسن دوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی.
مشال راډیو په دې اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو له مشر سره په رابطه ونتوانید، خو یو چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي تایید کړه چې د موسن دوړ او د ان ډی ایم ځنوغړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې ماهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. بلوڅې د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتني پرلت مشري کړې وه. په پاکستان کې د خلکو د ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي، خو پوځ دا تور ناسم بولي او وایي ځینې کسان چې ورک بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. عورت مارچ ویلي دي چې دا ځلې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت د لاریون موضوع هیله او مزاحمت ټاکلې ده. په پاکستان کې د عورت مارچ په نوم لومړی لاریون په 2013 زیږدیز کال کې په کراچۍ کې شوی و. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر ازادي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګا ناوخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. نوموړي په خپلو خبرو کې پر پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم انتقاد وکړ او د 2020 زیږیز کال د جنوري په پیل کې د هغو بلوګرو یادونه وکړه چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجو پر ضد د کانګرس په وطانۍ ورنه نوتی ول. بایدن هغه پیخه امریکایي جمهوریت ته د ګواښ په نوم یاد کړه او د خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي سخت انتقاد وکړ او ویل چې هغه ډلې په اکتوبر کې په اسرائیلو کې 1200 تنه ووژل. نوموړي البته پر اسرائیلو هم غږ وکړ چې په غزه کې فلسطینیانو ته د مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. امریکایي ولسمشر په خپلو خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د منځني ختیځ لانجه د دوو دولتونو په جوړېدو هواریدای شي. بایدن په خپل یو ساعته وینا کې زیاتې څرګندونې د امریکا سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. نوموړی غواړي چې د ډیموکرات ګوند د نوماند په حیث سږ کال په نومبر کې د ولسمشرۍ ټاکنې وګټي. د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې د پیښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راولپنډۍ په لوبغالي کې سیالي د پیښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږنیمو بجو پیلېږي. تر دې مخکې پرون اسلام آباد یونایټډ لوبډلې کراچۍ کینګز ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. ټاکل شوی چې د مارچ پر 9 لاهور قلندرز او کراچۍ کینګز لوبډلې یو بل سره سیالي وکړي. او د افغانستان او د آیرلند د کرکټ لوبډلې سبا د درو یو ورځنیو سیالیو دویمه لوبه لري. د مارچ پر 9 افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې آیرلند ته په 15 منډو ماتې ورکړه. د متحده عربي اماراتو په شارجه کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړه او په ټاکلیو 500 کې د 5 لوبغاړو په زیان 310 منډې وکړې. په جواب کې د آیرلند درې بیټران ژر وسوځېدل، خو هری ټیکټر او لورکان ټکر ښه لوبه وکړه. ټیکټر 138 او ټکر 50 منډې وکړې. آیرلندۍ لوبډلې په ټاکلو 500 کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 215 منډې وکړای شوې او سیالي یې وبایلله. د خبرونو پای.
خبرونه ته پامیر ساحل باندې کړل او کوزمو سره د خبرونه تر پای پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدل شي. ملي جمهوری غورزنګ وایي چې پولیسو پر مشر او ځینو ملګرو د تیرې میاشتې د ډزو په تړاو مقدمه دایره کړې ده.
چې تر څو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نه وي، خپل جهد خپل غصب جاری ساتو.
او رد مارچ نن د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په پاکستان کې غونډې او لاریونونه کوي. یو تازه راپور وایي چې په دغه هیواد کې په رسنیو کې د ښځینهو خبریالانو استازیتوب ډیر کم دی.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل، نو په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مارډونکو ګاډو ډرایوران وایي چې څو ورځې د پیښور او تورخم په لارې تیروي او له سختو کړاوونو سره مخ دي.
مونږ شپږم شپندج دلته ولیاړي، مونږ ته ډیر تکلیف دی.
اوبې ته نه روټي سیستم برابر دی، نو مانځو سیستم هم برابر دی.
او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې کوملګري هیوادونه د یوکرين مرسته وکړي نو د روسیې پر ضد د خپل ځان دفاع کولی شي. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډمبه موضوع ته ملي جمهوری غورزنګ یا این ڈی ایم وای پولیسو پر مشر محسن داوړ او زن نور ملګرو د پروري لسمه د ډزو په تړاو مقدمه دایر کړې ده. په دغه پیښه کې څلور تنه وژل شوي او د داوړ په ګډون 14 کسان جوړل شوي. این ڈی ایم وای پر مشر او نور غړو یې ډزې امنیتی سرتیرو کړې دي. امنیتی ځواکونو له په دې اړه سندي ویلي، خو د پاکستان په خوانی لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلي وو چې محسن داوړ او نور ملګري د انتخاباتي نتیجو پر ضد د مظاهره پر وخت د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره انخته وشو. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار عمر وزیر راپور.
د این ڈی ایم مشر محسن داوړ په خپل فیسبوک پاڼه د هغه مقدمه عکس لګولو سره لیکلي چې پر رڼا ورځ یې ملګري وژل شوي ژوبل شوي. پولیسو مقدمه هم پر دوی جوړې کړې. داوړ د فروری په 10 هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزي چامړې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیشه کې د این ڈی ایم په وینا درې کسان په موقع وژل شوي ول. د داوړ په شمول 15 ژوبل ول چې وروستا یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورزنګ وای چې ډزې د چامړې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتي ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولې. د این ڈی ایم خیبر پښتونخوا صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل دوی پولیسو ته درخواست کړې چې مرسیال کمیشنر میرام شاه او میرعلي اسسټنټ کمیشنران او ریټرنینګ افسر باندې د پیښې مقدمه دایرې شي. پولیسو مقدمه نه جوړوله، نو بیا عدالت ته لاړل. اوس عدالت ته پولیسو په دریس کې ویلي چې مقدمه خو په موسین داوړ او نورو ملګرو دایره شوه.
په 10 فروری باندې د میرانشاه کلی مخې ته چې زموږ په ملګرو باندې کوم فایرینګ وشو، د هغه خلاف مونږ غوښتل چې زموږ چارواکو باندې مونږ خپل فایر کټ کو، په قانوني لار چې کومه د مخ په وړاندې په هغه باندې مزل وکړو. پولیس سره مطلب تماس ونیسو او دا اف آی آر چې په کومو کسانو باندې مونږ کټ کوو. نو دلته خو هغه دشي ته تیار نه و، بیا مونږ کوشش وکړو چې د عدالت په تر باندې دا اف آی آر کټ کو. د پولیس نه دوی کمنټ وغوښتل، بیا پولیس موقف دا ورکړی دی چې یاره مونږ خو الټا د ملي جمهوري غورځنګ په چیرمین موسین داوړ باندې او په نورو سو ملګرو باندې اف آی آر کټ شوی دی. د دوی د خو د وطن کې د دوی دا یو روایت داسې جوړ شوی دی چې مطلب دوی چې د خلکو سره زور ظلم او زیاتې مو کې، او بیا په ټاپه هغوی باندې الزام ترشی مو کې. قانوني لاره په پاغه باندې به مزل تر اخره حده پورې کوو، او چې تر سو پورې مې انصاف ترلاسه کړی نو خپل جهد خپل غصبه جاری ساتو.
د 10 فروری ډزو پاړه فوز غبرګون نه دی خولې، خو د پیښې څو ورځې وروسته میرامشاه پولیسو یو چارواکي سید جلال دنډیې مظاهره کوونکو ته خپله وینا کې ویلي ول چې په دغه پیښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبله نه دی اوښتی. ملي جمهوري غورځنګ ان ډی ایم په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمېر قبیلو نماینده مشرانو میرامشاه کې د فروری 10 نه جرګې او احتجاجي لاریونونو ته دوام ورکړی. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د انتخاباتو نتیجې دې سمې کړي، د ولس رایې دې نه بدلیږي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان پولیسو مشر خانزیب تازه غبرګون بیا واخلي، خو د بیا بیا رابطې باوجود هم نوموړي هیڅ ځواب نه وکړ. البته د میرامشاه پولیسو یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې ان ډی ایم پولیسو ته درخواست کړي، پولیسو لا هم اف آی آر نه دی درج کړي، او پولیسو د 10 فروری پیښې مقدمه بیا د محسن داوړ او د هغه ملګرو ضد جوړې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د خبر پختونخوا ترانسپورټرانو او د مال وړونکو گاډو ډرایورانو د سند له حکومت غوښتي چې دغه صوبې پر لوی لارو دی د دوی ژوند خوندي کی. د ټرانسپورټرانو د ټولنې مشرانو پرون پر خبر پریس کلب کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې د سند د کچې غلو او ډاکوانو د تاوان نور کولو له کبله تختوري 15 ډرایوران وژلي دي. کچا په سند کې د اباسین دواړو غاړو پرته سلګونه مربع کیلومتره سیمه ده چې زیاتره برخه د پاکستان د ځنګلونو چارو ادارې ملکیت ده، او پکې له اوږدې مودې راهیسې ډاکوان او غل پټنځایونه لري. د سند کورونو چارو وزارت وایي چې تیر کال له اپریل راهیسې په هغه سیمه کې د غلو پر ضد عملیات کړي دي. نور معلومات د غلام غوث په راپور کې.
د خیبر پختونخوا ټرانسپورټرانو او ډرایورانو په سین صوبه کې دوی ته د تحفظ ورکول غوښتنه کړې ده. د مارچ په 1 نیټه په پیښور پریس کلب کې د ټرانسپورټرانو اتحادیې په خبري کانفرنس کې وویل چې په سین صوبه کې ډاکوان ډرایوران د تاوان لپاره تختوي، او چې څوک تاوان نه ورکوي نو بیا یې وژني. د ټرانسپورټرانو د اتحادیې جنرال سیکرټري حاجی سکندر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیرو دوو میاشتو کې په سین صوبه کې 15 ډرایوران د غلو لخوا لې شوې دي.
په دې دوه میاشتو کې تقریبا 15 ډرایوران چې کوم دینو دا قتل شوې دي، او دا چې کوم دینو د کچ خو موږ ته ډاکوان نه وي ولې د شتګر دي. دا د ای جنرال تر د وزیر اعلی پر ټولو ته پته ده. په دې کې موږ چټې کړي بار بار خو لکه ایس کې سم له پیسې په دې باندې اکشن نه دی غشته. تپتیش دیو کې چې بای دا غیر ولې پښتون چې کوم دینو ټارګټ کیږي پسند کې لکه تقریبا په دې کې ګوند سن چې کوم دینو لړلې هم په ګوند سن کې سیس چې کوم دینو دا روان دي. که پر ځنګ چې ډرایور بوزي نو ډرایور کې ډاکوان موږ ته تاسو روډ بند کړي چې کله موږ روډ بندې دوه کوشش کوو ان لکه ای جی پی تاسو روډ بندې دی کسان موږ نیولې دي، او هغه کمنه دې زمينې خلاصې به غټار چرخې نو دې دواړه په یو بل باندې د قصې کې داسې چرالي. حکومت رټ خو څوک هم چیلنج کولې، د حکومت رټ کو څوک چیلنج کینو خو بیا چې کمنه غسر به جهاز یو غول کې یو ملک دې ملک رټ چیلنج کولې شي. خو په ملک دن چې کمنه نو یو دهشتګر را پاسي اب اسنګ ته زما په باجول کې پریشن کیږي، زما په شمو په وزیرستان کې پریشن کیږي، زما په سواد کې پریشن کیږي. دغه چې کمنه داسې یو خاص ځای دی چې لکه دې تل لکه نشي سمولونه شي کمنه نو ستاسو قابو نه بار دي.
د ترانسپورټرانو د تنظیم یو بل غړې لیا قتلی وای په سین صوبه کې حالات دومره خراب شوې دي چې غلا پرانا ورځ هم خپل فعالیتونه تر سره کوي.
دمنګ د ثوابې او ډریور بوتلې وو دمنګ د صدر سیب چې کم دینو ډریور د نیاز خان سمین جان نامه وو او هغه هم د کشان چې کم دینو 40 42 لک روپې واغسته او غیر اپریخه او تا اور د کنه او اوس کوم ویډیو غان را دینو دا مطلب دا سي به درد سره چې کم دینو مطلب قتل کوي چې زما په خیال نشي چې مسلمان سړی په مطلب مسلمان دا سي به درد سره ختم بل د افسوس خبره دا چې مخکې به د شپې کول اوس دا دروازه څنګه کوي په لار باندې چې کم دی په دې روډ باندې زه په دې تانی دي چې د کمی تانی په حدودو کې مطلب دا دی دا قسم غوا وشو دا موږ د سند ای جی پی نه چې کم دینو دا مطالبه کوي چې دا غي پیسې چو چې کم دینو فورن اف ای آر کاټ کا مکمل سیستم به ټیک شي تا اوره ده کنه
د خیبر پښتونخوا د مال اوړونکو گاډو د تنظیم د مشرانو د دې تازه وختونو پر دیامل کې د سین صوبې چارواکو لخوا سره دیامل مخې ته نه دی راغلي خو تر دې وړاندې د سین صوبې د کورنۍ چارو د محکمې یو چارواکي د جنوري په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویلي وو چې د تیر کال د اپریل د میاشتې نه د سند او پنجاب په پوله د کچې په علاقه کې د غلو په ضد عملیات پیل شوې دي چې وخت په وخت پکې د پولیسو سره رینجرز ځواکونه هم په دغه عملیاتو کې برخه اخلي او یو شمیر تختولې شوی ډرایوران د غلو د قید نه راخوشي کړي شوی دي خو د الطاف ول په نوم د ترانسپورټرانو د تنظیم یو مشر وايي دوی دغه عملیاتو نه مطمئن نه دي
دا مطالبه کوي د سند حکومت نه او خاص کر د پولیس سکیورټي ادارو نه چې څنګه دی په خیبر پښتونخوا کې اپریشن یو کې او خیبر پښتونخوا د نن چې دا خبره کیږي چې د دهشتګردو نه صفا شو نو موږ د اپیل کوو سکیورټي ادارو ته چې برای مهرباني دا ختم کړي د پرمټ ورکو ټوکن ټیکس ورکو د روډ ټیکس ورکو ټول پلازي ورکو پاسینګ ورکو دا غي په باوجود موږ سره زیاتې کیږي په پاکستان کې
په خبري کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د حکومت نه هم غوښتنه وکړه چې کپر روانو سو ورځو کې په سین صوبه کې د دوی دا مسله حل نشوه نو بیا د پښتونخوا حکومت د سین د صوبایي حکومت سره تماس ونیسي او دوی دې له دې عذاب خلاص کړي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ
په پاکستان کې د خزو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په تازه راپور کې ویلي دي چې د هیواد پر رسنیو کې د خزو خبريالانو ونډه ډېره کمه ده او ډېرې رسنۍ د سنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري چې د کار په ځای کې د خزو وضعیت بهتر وساتي هغه ادارو خپل راپور د خزو د نړیوالې ورځ په مناسبت خپور کړی دی او پکې په 1500 رسنیزو ادارو کې پلټنې کړې دي په دغه اړه تفصیل په دا راپور کې
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ د زورونې ضد اقداماتو کاری شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوی دی په راپور کې راغلی دی چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 11% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل
جنڈر پالیسی کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے
میڈیا کی یو زہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چے دا ملازمین او ډیر بنیادی حقوق دی پام ورتن کیږي لکه خزتا د معشوم زیګول نو ورستو چټی نو ورکول کیږي تر دې حدا چې کو ودونه وشي نو لا ملازمتا لری کړل شي د غشان د معشوم زیګور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټی خو هډو ست تصور نشتا پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی زم راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبريال نشته
انکی پروموشنز به نه هي انکی ترقی نه هي
د راپور موندنې خایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفي تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګه مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د خزو سره زور زیاتې یو حقیقت ته او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټول ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینټی هراسمنت کمیټي هغه نوټس بورډ باندې هغه اویزه اوم کړی دی، قانون کې وایي چې کوم دفتر کې التا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وخایې، هغه اوم ما هر ځای کې لګولې د پوسټر په شانتي میکانیزم زا دا د جتا سو رول جوړ کړي کې جناب دا قانون د ملک کې او خیبر پختونخوا کې او هغه لپاره مونږه ادارې کې کمیټي اومشتا او مونږه اینټی هراسمنت قانون چې دی هغه فالو کوو او سوچ دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه خای چې د جندر د بیړنی حالت د حل لپاره بیړنی او اقدامات ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جرنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپل لاندې کوي. په پیښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېرې جنکې جرنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکم شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د خزو خبریالانو شمیره له 1300 ډېره نه ده.
نهر یو نیوز چینل چې کوم دی نېشنل لیول نیوز چینل، نو په پیښور کې د اغه سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره، یو فیمیل رپورټر، او اغه هم چې د نیمه سیوا چې کوم چینل دی نه په اغه کې فیمیل رپورټر د سره شته دی نه. ظاهره خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسی زو دغه خټیره د لری خبره نه دا غی د پاره سه پایزان له پالیسی شته، نه دا غی د پاره سه ځان له واشرومونه شته، نه دا غی له پاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنالیستان نه نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورت کیږي.
سړنه د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبريالانو د اتحادیو او پالیسي جوړونکو ته وړاندیز کړي دي چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسي عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
نن د خزو نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه دوام لري. نجونه او خزی وایي چې د طالبانو حکومت دی ورته د تعلیم او کار اجازه او ټول بشري حقونه ورکي. بلخوا د طالبانو حکومت وایي چې د شریعت په چوکاټ کې خزو ته ټول حقونه ورکړي دي. د تعلیم لپاره د تګلارې او میکانیزم پر جوړولو کار کوي. خدا نه وایي چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی. تفصیل اسمت ساروان راکړي.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو نجوري د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو بندیز د پای ته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی امیل وای هله لري چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د شوانځیو دروازې پرانستل شي. د اسلام او حجاب سره د نجونو د شوانځیو بندیدا به ارتباط بولی وای.
موږ دریم کال دی چې موږ خپل حقوق څخه به برخستی ویو. لمړی پاک موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی.
په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د نجونو د شوانځیو د بندیدو کابل دوه نیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د شزو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د شزو پرته بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د شزو خلاف د طالبانو نور افراطی اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د شزو حقونو تجمندي، خو د شزو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شزو د حقونو فعال دنیا صافي وایي
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو تحصیل چې په اسلام کې ویل وو یوازې دا نه ضد دا وایي ما چې ولې دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولې دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي، دا بس بیله ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه د بلې نور
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څخه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د شزو او جنو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونه د شزو او جنو خلاف د افراطی او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنی او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د مارچ سلورمه او پنځمه ترمنز شپې مهال کراچي سره نږدې په عرب سمندرګي کې یو کیشته ډوب شو چې پکې یو دیرش کبنیون کې جوبل شو او سوار لسلا درکه دي. د اورکو کبنیون کو د کورونی غړو پرون له مشالې سره په خبرو کې له حکومت د بیړني اقدام غوښتنه وکړه چې هغه وژغوري. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه وایي چې د اورکو کبنیون کو د مندر لپاره عملیات روان دي چې پکې د پاکستان بحری ځواک سرتیری هم برخه اخلي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د نیاز علي په راپور کې اورو چې د یو کب نیون کې د مور په پریاد باندې پیلېږي.
دا جړونې غږ په کراچۍ کې د کبنیون کې د مور زیتون بیبی دی. هاشم کمال د مارچ په څلورمه د 45 کبنیون کو سره په الاسد نومي یو کښتۍ کې ډوب سمندر ته روانو، خو د کراچۍ او ټټې ترمنځ پیښه رامنځته شوه او کښتۍ ډوب شوې. په کراچۍ کې د کبنیون کو اتحادیې پاکستان فشرپوک پورم ویان کمال شاه د مارچ په 1 مشال لیډیو ته ویلي پیښه د مارچ په 4 او 15 د شپې رامنځته شوې او په کښتۍ کې 45 کبنیون کې سپاره وو. تر اوسه پکې 1.5 کبنیون کې د نورو کبنیون کو مرستندوی ادارو په مرسته په جوبل حالت کې راوستل شوې دي.
14 مائیگر جو نا ابھی تک لاپتہ ہے.
دی وای تر و سات 44 کبنیون کی لادہ رکدی. دا ټول کبنیون کی د کراچی ابراهیم هیدری سیمه سره تعلق لري. دا پی خروستو اغزمنی کورنۍ د سمندر په غاړه ناشتی دي او د خپلوانو په تکل کی دي چې په سمندر کی ډوب شوې دي.
ان کے جو پیارے ڈوب گئے.
کمال شاوائی د پی خروستو د سن حکومت مرستندوی ادارو ور سره مرستا نه دکړي او اوس هم یوازې د شخصي خیراتی اداري ایدی فاونډیشن لامبوزن د لادرک کبنیون کو پلټون کړي. کمال شاه زیاته کړي کبنیون کی هر کال سن حکومت ته 40 ارب روپے ټیکس ورکوي، خو حکومت لخوا دوی ته هیڅ اسانتیاوی نشتا. دا کښتۍ ډوبېدو په پیښه کې د لادرک کبنیون کو کورنۍ وایي د پیښې درې ورځې پوره کیږي او چې نور وخت تیریږي نو د دوی دا تمه هم ختمیږي چې خپلوان به ژوندي اوموندلې شي او کنه. دا کښتۍ په پیښه کې د لادرک کبنیون کې هاشم کمال مور زیتون بیبي د مارچ په 1 مشال لیډیو ته ویلي چې دغه یو زوی مې وو چې مزدوري به یې کوله.
لیکن بچے چھوٹے چھوٹے ان کے بچے میں کہاں لے جاؤں.
دا وای د هاشم واړه واړه ماشومان دي، زوستا چرته بوزم د کور ټول لګخت په هغه پوره کوو. زمنګ ډیره غریبی دا درې ورځې وشوي، زمنګ هیڅوک هم تپوس نه کوي. زیتون بیبی وای د زوی هاشم کمال و ماشومان دي چې دوه هلکان او 15 انجن دي. دلادرک شو کبنیون کو کورنۍ وای صوبایي او وفاقي حکومتي ادارو د دوی د خپلوانو په لټون کې ورسره هیڅ همکاري یا مرسته نه کوي او د روکو خپلوانو د مندل لپاره اندیښمن دي. خو بل خوا د سن اعلی وزیر مراد علي شاه بیا د پیښې نوټس اخسته او د کورنګي او ټټې ضلع مرستيال کمشنر ته لار خيني کړی دي چې د کبنیون کو دراوستلو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. مراد علي شاه د مارچ په 1 په اسمبلی کې وینا په وخت ویل دوی هڅه کوي چې ډوب شوي پاتې کبنیون کی زر تر زره روباسی او د دې لپاره د پاکستان سمندري ځواک پاکستان نیوی کښتۍ او هلیکاپټري هم په عملیاتو کې برخه اخلي. د سن اعلی وزیر په وینا چې د کبنیون کو اغیزمنو کورنو سره به مالی مرسته هم کوي. په بحیر عرب کې د کبنیون کو کښتۍ اکثر د دې ډول پیښو سره مخ کیږي او لدی وړاندې هم دا ډول پیښې رامنځته شوې دي. د کبنیون کو په وینا سمندري توپان، تیزو هواګانو یا د کښتۍ خرابېدو له کبله دا ڈول پیخے رامست کی گی. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
خبرونه مورده اوریدونکو راپور مورده اوریدونکو د نیاز علی او په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې شوې دي. نو راځي چې د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
ملی جمهوری غورځنګ NDM وایي چې د شمالي وزیرستان پولیسو یې پر مشر محسن دوړ او ځینو نورو ملګرو د فبروري لسمې د ډزو په تړاو رپورټ تیار کړی دی. NDM وایي امنیتي سرتیرو پر هغه ورځ د محسن دوړ په مشرۍ د انتخاباتي نتیجو بدلولو پر ضد پر احتجاجانو ډزې کړې وې چې پکې څلور تنه ووژل او د دوړ په ګډون څوارلس ژوبل شول. امنیتي ځواکونو لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان پخوانی لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ د فبروري پر دولسمه ویلي ول چې مظاهره چان له وسلو سره په میرامشاه کې د انتخاباتي افسر دفتر ته داخلېدل چې له سرتیرو سره نښته وشوه. د شمالي وزیرستان د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي تایید کړه چې د محسن دوړ او د NDM ځنو غړو پر ضد مقدمه دایره شوې ده. نن د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي او د عورت مارچ په نوم ډله د پاکستان په لویو ښارونو کې لاریونونه او غونډې کوي چې موخه یې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی پیدا کول دي. عورت مارچ ویلي دي چې خپل سګنۍ کلنۍ لاریون د بلوڅانو او د بشري حقونو مبارزې مهرنګ بلوڅې ته ډالۍ کوي. نوموړی د تیر کال په پای کې د جبري بې درکیو پر ضد له بلوچستانه تر اسلام آباد پورې د لاریون او هلته د څه باندې یو میاشتنۍ ناستې مشري کړې وه. امریکای ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هغه هیواد کې دننه او بهر خپلواکي او ولسواکي له ګواښ سره مخامخ ده. نوموړي بیګا ناوخته د امریکایي دولت د وضعیت په اړه د کانګرس دواړو جرګو ته په کلنۍ وینا کې ویل چې که څوک دا فکر کوي چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین به تر اوکراین وروسته نورې جګړې ونه کړي نو دا ناسمه ده. بایدن د استازو جرګې او سینټ غړو ته وویل چې اوکراین د ملګرو هیوادونو د لا زیاتو مرستو په وسیله د خپل ځان دفاع کولی شي. امریکایي ولسمشر په خپل یو ساعته وینا کې زیات څرګندونې د هیواد سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسلو په اړه وکړې. د پاکستان سوپر لیگ یا PSL په نوم د شلوور کرکټ په سیالیو کې د پېښور زلمی او کوټه ګلیډیټرز لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د مارچ پر اتمه د راولپنډۍ په لوبغالي کې سیالي د پېښور پر وخت د ماخوستن پر وو او د کابل پر شپږ نیمو بجو پیلېږي. او ټاکل شوی چې د افغانستان او د آیرلینډ کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې سبا یو بل ته مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د درو یو ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې پرون آیرلینډ ته په 15 منډو ماتې ورکړه.
مهم خبرونه ته پامیر ساحل وړاندې کول. او امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې په هیواد کې دننه او بهر ازادي او جمهوریت لږ وخت سره مخ دي. نوموړي بیګانه وخت د کانګرس د دوړو جرګو ګډې غونډې ته کرنه وینا وکړه. وی ویل چې روسیې پر یوکراین د یرغل په کولو ولسواکي ګواښلې ده. د کال 2020 په جنوري کې د کانګرس په ودانۍ د بلوګرو ور داخلېدل هم جمهوریت ته د خطر په توګه یاد کړی دي. امریکایي ولسمشر د هیواد پر سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت تفصیلي خبرې وکړې او د خپل حکومت لاسته راوړنې بیان کړې. پامیر ساحل په واشنگټن کې د امریکا غږ ډیوه ریډیو له خبریال فواد لامه سره خبرې کړې دي او ورڅخه پوښتلي چې بایدن ولې په امریکا کې دننه او بهر جمهوریت لګواغ سره مخامخ وباله.
لکه څنګه چې تاسو هم وویل، بایدن خپل وینا په همدې باندې پیل کړل چې د امریکا دننه او د امریکا په بهر ملکونو کې دیموکراسي یا جمهوریت یا ولسواکي د حملې لاندې ده. او د په بهرنۍ برخه کې د پوتین یادونه وکړه. ویل چې پوتین په اوکراین باندې چې حمله کړې ده یوازې په اوکراین باندې نه درېږي، بلکې دا وخت ورکړ شي نو داسې به یعنی پراخېږي به د دې حملې. او تر څنګ یې پوتین ته دا خبرداری هم ورکړ چې بایدن چې موږ به نه شاته کیږو او ناټو او امریکا به د اوکراین تر څنګ درېږي. دا خبره وکړه. او دننه په امریکا کې د صدر بایدن هدف او مقصد د دیموکراسي باندې حمله نه دا و چې د جنوري د شپږمې نیټې د بلوا خبره یاد کړله چې وخت کې د صدر ټاکل شوی و. نو په کانګرس باندې د ټرمپ پلویانو یرغل وروړ او هغه د شپږم د جنوري بلوا کیسه رامنځته شوه. نو دی هغه یادونه وکړه او دا یې په ټینګار وویل چې په امریکا کې سیاسي تشدد ته ځای نشته او د دې مخه باید ونیول شي او مخنیول شوې ده.
سعید ډېر زیاته مننه لامی صاحب، او کدار ته وایي چې بایدن په خپلو خبرو کې پر حماس چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګره ډله بولي انتقاد په وک سخت، خو ورسره په اسرایلو باندې هم غږ وکړي د غزې تړانګې ته د بشری مرستو رسولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه باندې کله نور معلومات موږ اوریدونکو ته ورکړي چې بایدن څه ویلي.
بایدن خو اول د غزې خبره د اکتوبر د 8 نیټې د حملې نه پیل کړه. وی ویل چې د حماس رهبرې ډلې په اسرائیل باندې حمله وکړه. د بایدن په وینا 1200 کسان چې په غو کې خزي او جنکۍ دوی هم شامل وو ووژل شو او یرغمل شو او ځینو سره جنسی تشدد وشو. دا خبره یاد کړله او دغه کسانو سره یې خپل خواخوږي څرګند کړه او دا یې وعده وکړه چې یرغمل شوی کسان به دای برته خپل کورنۍ ته راستنوي. د دې ترڅنګ د فلسطینیانو د درد او د کړاو خبره هم یاد کړلې. وی ویل چې عام اولس د فلسطینیانو په دې برخه کې ډیر کسان ووژل شوی دي، ډیر کسان کورشی وی دی، ډیرو کسانو باندې ډیر بشری ناورین راغلی دی او چې اسرائیل ته ویل چې باید د بشری حالات او هغه نگرانی او فکرمندی ته دویم حیثیت ورنکي، بلکې ټول باید په دې برخه کې فکر وکړي. او باندې اړه یې دا خبر هم وکړه چې د امر کوي د امریکا سمندري ځواکونو ته چې غزه کې د فلسطینیانو امداد رسولو لپاره باید د بهیرې روم یا مدیز درانه سین پر غاړه یو ارزی بندر جوړ کی او د سین د لارې باید عام فلسطینیانو ته چې په دې جګړې کې zarar ګوري او د سختو بشري امداد او یا مرستو ته اړمندي او هغه باید مرستې ورسیږي. د دې ترڅنګ د یمن یادونه هم وکړه چې په د یمن د خوانه چې حوثیان حمله کوي په بحیره احمر او یا خلیج عدن کې، نو امریکا یې جواب ورکړی دی او د ضرورت په صورت کې بیا هم د حملو هم امر وکړي په حوثیانو باندې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مو دی 15,515 شپېته، 2,110، 12,380 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اور دن کو مشال ریڈیو تو گئے اس د منځنی ختیس چارو تک تن کو حماس دلا چ امریکا او روپی ټولنه تر هغه ربولی پرون په قاهره کې دوربن خبرو او تاغه ډلې د مذاکراتو د ناکامی دو پړه پر اسرائیل چولې دا اسرائیل د مصر او قطر په منځګړی توپ د قاهره خبرو تخپل استازي نو واستولې. د سیمې هیوادونو او امریکا هڅه کوي چې د روجي تر پیل مخکې په غزې تړانګه کې بشري اوربند شي. په سیمه کې اکتوبر رئیس په روانه جګړه کې تر 150 زرو زیات کسان وژل شوي دي. تفصیل اسمت ساروان راک.
د حماس ډلې پلاوی پرون پنځشنبه په قاهره کې په غزا کې د اوربند په اړه خبرې بیل دي چې کومې نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرې شوې. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړې چې د یرغل د پای ته رسیدو، د خپل ځواکونو د ایستلو او خپل مینو ته د فلسطینی کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهره خبرو ته پلاوی نه واستولې او ویلي و چې لمړی د ژوندیو پاتې شویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حمله پترس کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نورې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې ډلې له لوري برمته دي. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10,000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي، په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوې دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره، یعنی راتلونکې اونۍ، په غزه کې 4 ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبرې له 2 اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي، خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر دورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زده پختو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف اولوی د بلوچستان های کورټ چیف جسټس نعیم اختر افغان د سپریم کورټ جج ټاکلی دی او د پر ځای د بلوچستان های کورټ سینئر جج جسټس محمد هاشم خان کاکړ دا بلوچستان های کورٹ نگران یا قائم مقام چیف جسٹس ٹاکلے دے او سینئر جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے دا لاہور چیف جسٹس پتوگا منظوری ورکڑے دا پدا غالا باندے دا ایوب ترین پراپور کی نور تفصیل اور
د بلوچستان های کورټ په خواري چیف جسټس نعیم اختر افغان په درناوي کې د رخصتۍ وغونډه د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې د مارچ په 8 نیټه وشوه. په کوم کې چې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشرانو او قائم مقام چیف جسټس محمد هاشم خان کاکړ هم وینا وکړې. پر دې مهال په خپل وینا کې و سپریم کورټ ته تلونکي د بلوچستان های کورټ په خواني چیف جسټس نعیم اختر افغان وویل چې د بلوچستان عدالتو همیشه بې له څه فشاره د خلکو ستونزې هوارې کړې او د لادرک کسان په کیس کې په وردی یا درشی کې خلک و عدالت تر طلب کړی دي او د دوی څخه پښتنه کړی دي.
اگر ہمارے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کسی آرمی افیسر نے یونیفارم میں مس یوز کیا اپنی اتھارٹی کو
که زموږ و مخته دا ثابت سی چې یو آرمی افسر د خپل وردی غلط استعمال کړی دي نو موږ به د هغه په ضد جی ایچ کیو ته لیکو او د هغه په ضد د کورٹ مارشل لاندې عملیات کېدلی سی ځکه چې د هغه لپاره قانون وجود لري. د دې خلمخه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څنګ مشر منیر کاکړ ایډوکیټ په خپل وینا کې وویل چې دا وخت د بلوچستان د ولس لوی ستونزه ده، لا درک کسانو مسله ده او د دې د واري لپاره سپریم کورټ او آی کورټ خپل کردار ادا کول پکار دی. ورسته د مشال ریډو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
چونکہ دا مسنگ پرسنس کا عدالتو بلا خوف بلا خطر یا بغیر پریشر یا دغه وای نو نم دا مسنگ پرسن ریشو چې دا یا گریویٹی چې دا هغه په پردخ لیول نم نو د دوی خالی پردخ خبر باندې ککوان په کار دی مش خو نه دل دی چې خبر رکم باور دی خلک په مسنگ په پرسن سی راغلی دی وسم پر خلکو د پبلک چې دی پر عدالتي سیستم باندې اعتماد هغه وخت بالا کیږي چې ته و خلکو ته دا انصاف چې دی شکاره سی دی نن کدی دا خبر کی چې موږ باندې پریشر نسته نو که پریشر نسته یا د مسنګ پرسن شو دي نو مسنګ پرسن ګریویټی ولې دونه مضبوطه دونه پر آی لیول باندې ولاړه چې اوس په انټرنیشنل کمیونټی کې موږ پر ادارو باندې سوالونه جکه جوړ موږ د جوډیشل سیستم چې دی پر 130 نمبر باندې دی.
په بلوچستان کې د لادرک کسانو ستونزه د تیرو دوو لسیزو راهیسې روانه ده. د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په خبره چې تر اوسه د شپږ څخه به تر 8 زره پورې کسان لادرک سوي دي خو حکومت نه هیوازي دا شمیرې ډیر لږ شوي، بلکې په وار وارې ویلي دي چې ډېرې کسان بیرته راغلي دي او نور بیا و بارانی هیوادو ته تللي او ځینې په غرو کې د حکومت په ضد اوسله راپورته کړې ده. وروسته په خپله وینا کې د بلوچستان های کورټ قایم مقام چیف جسټس محمد اشم خان کاکړ زیاته کړه چې دوی همیش د وکیلانو سره ولاړ او بېله څه فشاره به خپل کار روان ساتي. د نن وروسته به د های کورټ ټوله ججان آزاد او دومره با اختیار وي لکه چې زه یم، ځکه چې زما د ججانو د رخصتیانو سره هیڅ تعلق نشته، خو زما خوفزده جج نه دی په کار، ځکه چې هغه سمې پرېکړې یا فیصلې نسي کولی. خو زما ذمواري یوازې دا ده که د اسمانه څخه یوه ډبره رالویږي نو هغه ته به لومړی سر زه ورکوم. بل پلو ته د بلوچستان زیاتره وکیلانو د جسټیس هاشم کاکړ د بلوچستان های کورټ د قایم مقام چیف جسټیس په توګه ټاکنې ته هرکلی کړی دی. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عابد پانیزي اډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې ښاغلی کاکړ نه یوازې د دې خاورې سره تعلق لري، بلکې نوموړی د بلوچستان پر مسایلو یا ستونزو ښه خبر دی.
یو خو د میسینګ پرسنز دی د خلکو پورته کوم، دویم مسله چې د لا اینډ آرډر غه ده همن باید چې وي د دې په بابته، نو چونکې د عمارتول د دې خاورې ده د دې روغنې دلې سوی د ژوند دلې سوی ده، نو د بلوچستان وکیلان له ده ډېره زیاته تر دې تېر سوي چې مخکې کوم چیف جسټیس دی له هغو زیات د ده زه توقع ده. نو د خلکو باقاعده په دې ایشو چې ما بالا درته بیان کړل په هغه کې له زه ډېره هیله ده او انشاءالله امید دی چې دی به هم د خپلې شوبې په توقعاتو پوره د عوام یا قانون په دایره کې دننه به دی هر څه وله وکړي.
د یادونې وړ ده چې جسټیس کاکړ په دې وروستیو کې دوې مهمې فیصلې کړې وې، په کوم کې چې یوه د بلوچستان ځمکې سیټل کول یعنی هغه قبایلو ته نابېشل سوي ځمکې سپارل څوک چې پر هغه ځمکو د سلګونو کلو څخه آبادي، او دویم یې د صوبې څخه بهر خلکو لپاره ډومیسایل سرټیفیکیټ جوړول بند کړي وو، ځکه چې په دوی کې زیاتره د نورو صوبو خلک د بلوچستان په نامه به په اسلام آباد کې نه یوازې ګچ پورته کولې، بلکې ډېری د بلوچستان څخه د تړون په توګه و بارني هیوادو ته هم رسیدلی دي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مال وړونکو ګاډو ډرایوران او سوداګر وایي چې تورخم پر لاره اکثر سلګونه لارې په قطار کې ولاړ وي او څو ورځې انتظار باسي. دوی پرون مشالې ته ویلي دي چې د دې اوږد ځنډ لامل د ګاډو څو ځلې تلاشي او د ګمرکي چارو ورواله دي. د دې په خبره د پېښور او تورخم پر لاره اسانتیاوې هم نشته، نو ډرایوران ډېر مشکلات ګالي. د پاکستان د تعمیری او سامانونو د لیک چارو ملي شرکت نیشنل لاجستیک سیل بیا وایي چې د ډرایوران ستونزې مني، خو چې په تورخم کې د ترانزیت سوداګرۍ لپاره د ټرمینل جوړولو چارو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه باندې فرحات شنواری نور تفصیل راکړي.
د خبرداري پلار ولاړ یو ډرایور نجیب الله وایي چې ترانزیت مال یې ربار کړی او په کار ده چې دوی ته ځان نه لار ورکړل شي.
مونږ شپږم شپندش دلته ولیاړ، مونږ ته ډیر تکلیف ده ځکه چې دا پېښور گاډي چې کوم یو دی کنه دوه خو لاندې سکین شي، په لینډ کې ورسره مونږ هم ورسره ذلیل یو، پوه شوې؟ دا پېښور گاډو خو لاندې سکین شي، بس بيدای چې مونږ دغه یو تکلیف دار اته چې په دغه ترانزیت لا پاس روډ ورکه، پوه شوې؟ ډیر په تکلیف کې یو. بس دا غشاګي سره پورے لینڈو نہ دی ٹول دنیا اپ کی اولیاڑ اپ کے لیے آرام کی بندگی اور بیگا غزے کی اولیاڑ اس دغه زے تر رسید لی ٹول ولس لارم نی اورا مخی شوی
د افغان ترانزټ یو سوداګر ګلاب خان وای چې په کار ده په تورخم کې کسٹم ان ال سی پولیس او اف سی زواک ټریفیکی ستونزې هواری کړي او د دې سهل راوباسي
ټول ډیپارټمنټ چې په دغه ایشو باندې یو سټیپ واخلي او دا رش ختم کړي ځکه چې دا مسله اوس ډېره زیاته سنگینه شوه په دغه کې داسې لوکل خلک چې کوم دي پېښور ته ځي یا مریضان دي یا نور کوم هغه دغه وجه نه موږ ته ډېر مسایل پیدا شوي خلک ذهني ټانچه شو یاره دې رش له وجه نه ترانسپورټران لارو والا تاسو ګاڼو والا چې هغه څومره خفه دي هغوی ته نه روټۍ سیستم برابر دی نه د مانځه سیستم ورته برابر دی
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن لخوا په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په تورخم باندې د کسٹم سست نظام د یو شمیر ادارو لخوا په تالاشو زیات وخت اخیستو او د سکینر د خرابېدو له امله د ورځې اوس ډېر کم ګاډي افغانستان ته وړي او د سره بیا حکومت ته هم ډېر کم محصول راجمع کیږي په تورخم کې د ګاډو او خلکو د تګ راتګ انتظامی چارې د تعمیراتو او رصد ادارې نیشنل لوجستیک سیل ته سپارل شوی د نیشنل لوجستیک سیل یا ان ایل سی جنرل مینیجر عزیز خټک مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی هلته په تورخم کې د یو جدید ټرمینل په جوړول باندې کار روان کړی او دې سره ټریفیکی ستونزې جوړې شوې او د پارکینګ ځایونه ورسره نشته چې په دې منصوبه باندې کار مکمل شي نو دا ستونزې به ورسره هوارې شي د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسي عملی کړي او دې لاندې ځنې سفري محدودیتونه لګولي د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار کوونکي سوداګر وای چې په تورخم کې د بیروبار جوړېدو یو وجه دا هم ده چې پاکستان اوس د بغیر پاسپورت او ویزې چاته په دې لار د تګ راتګ اجازه نه ورکوي او هلته د خلکو په امیګریشن باندې هم ډېر وخت لګي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال ریډیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ لمشال ریډیو سره اوسئ
اوریدونکو د پیښور په یو مرکز کې د افغان هنرمندانو د هنري توکو د نندارتون پاړه باندې معلومات درکو چې پکې د هنر د بیلابیلو میدانونو سره تړلو هنرمندانو خپل هنر نندارې ته وړاندې کړی دی په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علی شارک
د افغانستان د جنکو سره د یو والی او د افغانستان د کلتور په اړه افغان کمشنریټ په مردان عبدالولی خان په هنتون کې د مارچ په ومه د انزورونو د نندارتون تابع کړی و چې پکې د جنکو د تعلیم د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انزورونه جوړ کړی شوی و نندارتون کې د پیښور او مردان د پوهنتونونو د زده کوونکو ترمنځ د انزورونو مقابلې هم تابع کړی شوی سپوږ به مسعود چې افغان کډواله دا وای چې د زده کړو سره په افغانستان کې خزوتا ورپې خاصتون زباندی انزورونه هم جوړوي
ریفیوجی ریلیټډ دا پینټینګ جوړ کړم امپاورډ ان ایجوکیشن خو زه د دې تیم باندې کار کړم او پر کې لګې ده د جنې دا شو کوي چې د تعلیم چې حاصل کی خپل ژوند آزاد تیر کول شي
د افغان کمشنریټ په وینا چې افغان کډوالو خزو ته په کور دننه د کاروبار کولو طریقې هم خوده لیدي نندارتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوت جوړ شیان او جامې هم د خرص لپاره اخو دي شوی افغان کمشنریټ یو غړي احمد نواز مشال ریډیو ته ویل چې د نندارتون مقصد یې د افغان کډوالو پټ صلاحیتونه مخې ته راوستل وو.
ایون په پینټینګ سکیم افغان ریفیوجی سټوډنټس آرټسټ شامل دي چې کمپټیشن کې غي حصہ اخیستې ده. دویم چې سونم دا سټالز تاسو تخکاری دا سټالز لګېدلې دي چې دا د خپل هینډ میډ پروډکټس دي. دا ډسپلی دا نن بچ سیل کیږي خلکو ته ایون پرچیزز پکې اومکړل او دا فیوچر د پاره چې کوم دي مخکې ایونټس کې چې کوم دي دا ډسپلی کوو. ایون فوډ هم چې کوم دي غي خپل هوم میډ فوډ بار سټالز لګولي دي او غا خلک اخلي او دا غي نه مزه اخلي.
امنا خان چې په پیښور کې د افغان کډوالو سره د مرستې یو اداره چلوي مشال ریډیو ته ویل چې باید چې داسې نندارتونونه په حکومتي سطح هم تابع شي چې افغان کډوالو زنانو ته د خپلو کاروبارونو ته دا ودې ورکولو موقع ملو شي.
زموږ مقصد دا دی چې مونږ دې ته امپاور کړو. هغه د پاره مونږ څه کوو؟ مونږ دې ته ټریننګز ورکو. مونږ هاشو فاونډیشن نه یو. مونږ دې ته ټریننګز ورکو. هغه ټریننګ نه پس مونږ دې ته آرډر ورکو چې تاسو دا شیزونه جوړ کړئ. چاپه او ایوري ثینګ مونږ هغه لا ورکو. بیا هغه نه هغه شیزونه کلیکټ کوو. بیا مونږ راځو. مونږ بیا دعا کار کوو. یو مارکیټ کې هغه پروډکټ سیل آؤٹ کوو او بل هغه لنکیجز جوړو. لکه دا سه ایگزیبیشن چې کیږي هغه کې دی خواتین راضی. بیا د دې مارکیټ والو سره لنکیج کیږي. بیا د دې دا سه یو کاروبار سیستم شروع شو نو دی امپاور کیږي. هم دی سره پیسې لاسونو کې راضی نو بس دا غټ خبره ده.
دا کډوالو د نړیوالې ادارې ته یو رپورٹ تر مخه په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو زنانو شمیر له سړو سیوا دی چې پکې زیاتره کډوال د صحت تعلیم او د کاروبار د نشټوالي د ستونزو سره مخ دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو مردان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویري ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تورا بل بلا نا خادا خوگشنا دی بالکل مانا بنی ماش پکڑے آوازنا و تورا بل بلا نا خادا خوگشنا دی بالکل مانا خوگشنا دی بالکل مانا چلم ڈکڑو و تھورا بل بلا نا خادا ہو گشنا دی بلکڑو لمانا پانی ماش پئی چلم ڈکڑو و تھورا بل بلا نا خادا ہو گشنا دی بلکو لمانا پیا قربان ٹپی کبھی بھی خی کڑم و تھورا بل بلا نا خادا ہو گشنا دی بلکو خوگشنا دی بالکل مانا خوگشنا دی بالکل مانا خوگشنا دی بالکل مانا آواز خوگرا باندھی لگی تھورا بل بلا نا خادا خوگشنا دی بلکڑو لمانا آواز خوگرا باندھی لگی و تھورا بل بلا نا خادا خوگشنا دی بلکڑو لمانا پیار یوا خبر دواری کوم وای و تھورا بل بلا نا خادا خوگشنا دی بلکڑو لمانا
آشنا دی بالکل مانا بلا نا خادا خو گشنا دی بیل کرو لمانا بس بی نورس تو بی اوباسی و تو را بل بلا نا خادا خو گشنا دی بیل کرو لمانا پنی ماش پمی توری زلفی لو پوی نوائی و تو را بل بلا